پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د اندونیزیا د علماو سازمان رئیس چې کابل ته راغلی وایي هیواد په هغه صورت کې چې د افغانستان حکومت او طالبان وغواړي حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مشرتابه له افغان حکومت نه د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د کندهار د حج او اوقافو مشر یو وسلوال برید کې ټپي شوی او امریکا ایران ته په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول برید په اړه د ځواب ویلو خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سندلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ یې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. ښاغلی سندلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیولو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات نه دي شریک شوي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشرتابه او کارکوونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل دی پر روانو اونیو او میاشتو کې لا ډیر شي. ډیزی سندلر ټینګار کړی چې 2013 کال په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیاو د رسولو په برخه کې خپل دنده پرې نه خوده او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدای نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د وروستیو وژنو پلټنې، محاکمې ته د وژونکو درونې او نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. ډیزی سندلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودلې چې که داسې ونه شول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو 40 کلونو غونډې په سر لوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس محمد عمر اخونزاده برید نن سهار د کندهار په 13 امنیتي حوزه کې شوی.
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار ښار د چوڼۍ په سیمه کښې د کندهار حج او اوقافو رئیس باندې وسلوال برید سوی دی. په برید کې نوموړی سطي ټپي سوی دی او ډریور یې په شهادت رسېدلی دی.
دا په تیرو 24 ساعتونو کې کندهار کې د هدفي وژنو درېیمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تېره ورځ د کندهار ښار په 14 حوزه کې د هلمند 215 میوان قلي اردو پخوانی قومندان ولی محمد احمدزی او سیکرټری آقا محمد شیرزاد او په 9 حوزه کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکو د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې ووژل شول. د تیرې ورځې د دوه هدفي وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د حج او اوقافو پر رئیس د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پاوز یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیا به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوی بریدونو کې لاس ولري. دغه خبرداري دغه راز وروسته تر دې ورکول کېږي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې د یو لړ انتخابونو وړاندیزونه چمتو کړل چې پر اساس ولسمشر کولی شي په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر احتمالي حمله مخه ونیسي. له څو اونیو راهیسې امریکایي چارواکو دا خبره کړې چې احتمال شته چې ایران یا په عراق کې ملاتړې ملیشې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د 2006 کال د جنورۍ د 3 د هغه برید د غچ لپاره حملې وکړي چې په نتیجه کې د ایران د قدس د ځواک مشر قاسم سلیمانی او د عراقي ملیشې یو شمېر مشران وژل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې دی. ترامپ چې د جمهوری ریاست ختمېدو ته یې څو ورځې پاتې دي، تر دې یوه ورځ مخکې 15 نور کسان هم بخلي وو. منافورت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش د څېړنو په نتیجه کې په څه باندې 7 کاله بند محکوم شوی وو. د ترامپ د زوم او ځانګړي سلاکار جرید کوشنر پلار ته هم د مالیې د درغلیو په ګډون د ځینو نورو مواردو په خاطر د 7 کلونو بند سزا ورکړل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 140 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی وه. ډونالد ترامپ وویل دغه بودیجه یې ځکه ویټو کړه چې پکې د ملي امنیت لپاره مهم اقدامات نه وو شامل. نوموړي د اساسو جرګې غړو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا د چین او روسیې لپاره ډالۍ ده، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ډونالد ترامپ همداشان په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړی چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکي اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو لپاره غونډه وکړي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اندونیزیا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو د موافقې په صورت کې منځګړتوب ته تیار دی. په کندهار کې د دین زده کړو زده کوونکي وایي نور د زده کړو لپاره مجبور نه دي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علما استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د نورستان له ناامنو سیمو بې ځایه شوي وایي د ژمي یخنۍ ژوند ګواښي. د اورزګان اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې کور په کور پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
تو غواړم خپل مشمه مې دوغو سیمه سخره وسیدل ته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزلمي وکړي.
د قزاقستان د پخوانی ولسمشر د خپلوانو د میلیون ډالري شتمنیو په اړه هم یو تحقیقي راپور لرو. زمو شغل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر په منځنۍ صفه 12 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ ل لارې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي، بلکې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای هم شي. د روانې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د اندونیزیا د پخوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علما او سازمان د رئیس یوسف کالا په څرګندونو کوو. دی وایي چې افغان حکومت او طالبان موافقه وکړي دوی چمتو دي چې ترمنځ منځګړتوب وکړي. یوسف کالا د خبره کابل ته د خپل سفر په مهال د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې کړي. د ملي مصالحې عالی شورا له قوله د محمدیه علما او سازمان رئیس ویلي اندونیزیا په افغانستان کې له روانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سوله راشي. نور تفصیل د زهیر مل ناورو مهرباني.
د اندونیزیا په پنځلسال ولسمشر او د محمدیه د علما او سازمان رئیس یوسف کالا وړاندیز کړه چې د هیواد دینی عالمانو چمتو دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې بشپړ مرسته وکړي. ښاغلی کالا چې اوس مهال په کابل کې دی ویلي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتو ته هم تیار دي او د خپلو دینی عالمانو په ژبه به له دواړو لوریو وغواړي چې د سولې خبرې په اندونیزیا کې وکړي. یوسف کالا تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر مسؤولانو سره هم کتلي دي. د شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل یوسف کالا دوی ته ویلي افغان حکومت او طالبان هوکړه وکړي د اندونیزیا دینی عالمان د دوی ترمنځ منځګړتوب ته هم چمتو دي. د ملي مصالحې شورا د قوله اندونیزیا په افغانستان کې لروانې جګړې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې په دې هیواد کې سور راشي. د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمان رئیس داسې مهال افغان حکومت او طالبانو ته د خبرو د منځګړتوب وړاندیز کړی چې دواړه لوریو راتلونکي پړاو خبرو ته چې بیا هم د قطر په دوحه کې کېږي خپل چمتووالی ښودلی. له دې وړاندې افغان حکومت طالبانو ته په افغانستان کې د سولې د راتلونکي پړاو خبرو بلنه ورکړې وه، خو طالبانو دا کار د سولې خبرو تخریب وباله. ولی که څه هم د اندونیزیا د محمدیا دینی عالمانو سازمانو رئیس هیله خودلی چې دواړه لوري به په دې حق لا مثبت جواب ورکړي، ول د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا لا هم په دې حق لا څه نه وایي چې آیا د اندونیزیا نوي وړاندیز تلبای کوي کنه. طالبانو هم په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې په دوحه د سولې د خبرو په ځای ټاکل شوی چې هغه به هم په دوحه کې کیږي او په دې برخه کې یوازې د قطر هیواد اسانچاري په توګه
ډیره زیاته مننه. و موریدل چې د اندونیزیا د دینی عالمانو د سازمان رئیس وایي که چېرته د افغانستان حکومت او طالبان موافقه وکړي نو حاضر دی چې منځګړتوب وکړي. تر دې پخوا هم د اندونیزیا دینی عالمانو او حکومت د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې خلک له طالبانو غواړي چې کور په کور د پولیو واکسینو ته اجازه ورکړي. د اورزګان چارواکي وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند واکسین پر کمپاینونو د طالبانو د محدودیت په نتیجه کې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نږدې 1.5 لک ماشومان د ګوزند ضد ناروغۍ له واکسین څخه بې برخې شوي دي. نور تفصیل له ترین کور څخه د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د اورزګان په غسیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزان د واکسین د کمپاینونو پر مهال روغتیاي کارکونکو ته کور په کور ماشومانو ته د واکسین د ورکولو اجازه نه ورکول کیږي. دا چاره د دې سبب سوی چې د دې سیمې اوسیدونکو باید د پولیو د واکسین د کمپاینونو پر مهال ساتونه مزل وکړي، څو خپل کوچنیان روغتیاي مرکزونو ته د واکسین لپاره ورولي، او یا باید ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې شي. د اورزګان د چوری ولسوالۍ د کلایراغ د سیمې اوسیدونکو جمعه خان چې په موټر کې له خپل ماشومان سره د ولسوالۍ تر مرکزی روغتون ساتونه لار وهلې، هغه وای پرسنوي کې د ګوزان د ناروغي د ګواښ او د ماشومان د واکسین د اړتیا پاړه ورېدلې او له همدې کبله وجده لار وهلې څو خپل ماشومان واکسین کړي.
کړي باید موږ د سرګرداري څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي. اوس ما ته ګوره خپل ماشومان مې دوغو سیمې څخه راوستي دلته په موټر کې لارم خراب او په ساتونو مزل مې وکړي.
د اورزګان بل اوسیدونکي کریم الله په اورزګان کې د پولیو د نوې پیښو ثبت ته په اشاره وایي د حکومت مخالف وسلوال باید په خپلو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو سره مرسته وکړي. د نموډي په وینا کې د دولت تر ولکې لاندې سیمې کوي او که د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه وي د ماشومانو د روغتیا مسله مهمه ده. د اورزګان د امي روغتیا ریاست چارواکي وایي دی ولایت کې وسلوالو طالبانو لته 1.5 کال رئیس تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه یوازې د کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امي روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیپدین بارک وای د طالبانو لخوا د محدودیتونو د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلوي زره ماشومان د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسین څخه به برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې در سل کس اضافه کسان دا وایرس وخت کولای شي ماشومان. موږ غوښتل هغه چې باید د واکسین اجازه ورکړي کپاره طریقې وي. کدی د ار غون سره مشکل لري کده وزارت سره تعامل سره لري کې د دبليو ټي سره لري کې د نسب سره لري هغه د خپل کومران کې وزي کې کوم دغه او دا سره مشکل لري او واکسین به وزارت سره تعامل واخی بل ورګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه تم نه معلومې چې د مشکل د پکم ځای کې موږ چې د سره خبرې کوی د موږ د قلات وطن خبر ده د موږ د مشرانو کار دی.
شاغلی بارکوای په 2020 میلادي کال کې په اورزګان کې د ګوزان ناروغي 1530 مشکوکي پیښې ثبت شوی دي چې له جملې څلور مثبت شوی دي. د امي روغتیا ریاست د چارواکو په وینا دا پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسین کمپاینونو ته کور په کور د عملي کېدو اجازه نه دور کول سوي، خو وسلوال طالبان وای دوی د واکسین مخنه نیسی. د جیرډلی ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې جماعت په جماعت ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان په نړۍ کې یوازې له هغه دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم په کښې کې د ګذر ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه لکه نایجیریا او پاکستان دي. روغتیایي کارکوونکي وایي که تر 15 کلنۍ کم عمره لرونکي ماشومان واکسین سي نو په ګذر ناروغۍ نه اخته کیږي او همدارنګه دا ناروغي له افغانستان څخه په بشپړ ډول ورکېدای سي. روغتیایي چارواکي وایي په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګذر شاوخوا 65 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. دا پیښې ټولې په هغه سیمو کې دي چې له ګذر ضد واکسین نه په قطعي ډول محروم سوي او یا هم په سمه توګه ورته تطبیق سوی نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې هر ورځ په بلخ ولایت کې 2 عرادې موټره او شاوخوا 1000 عدد بیټرۍ تولیدیږي. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیې کې راغلي چې دغه فابریکه د امیر شیرینوایی په صنعتي ښارګوټي کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه سوې ده. په اعلامیې کې یادونه سوې چې په دغه فابریکه کې له 6 تر 220 امپیره تیزابي بیټرۍ تولیدیږي او 150 تنو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه فابریکه کې تولید سوي موټر د 50 کسانو د وړلو وړتیا لري چې په ښار کې د ټیکسي په ډول چلیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د پیازو شاوخوا 300 زیرمتنونه ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. د دغه وزارت وینا اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زیرمتنونه د بلخ ولایت په 1 ولسوالۍ کې د څه باندې 140 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې سږکال په بلخ ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند 603 پروژې پلي سوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال د وات په کچه 6.8 میلیارد افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې پیل کړي دي چې ممیز خونې، د پیازو او کچالو زیرمتنونه، د مڼو او انارو 0 درجې سړې خونې او د میوو او سبزیو وچوونکي ماشینونه پکې شامل دي او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، 1 اروپایي یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، 1 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 401 افغانۍ.
په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي چې نور مجبور نه دي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د دې او ځینو نورو مطالبو تر تفصیل وړاندې د کرسمس په اړه یو راپور لرو. کرونا مراسم د کرسمس مراسم هم ګډوډ کړي دي. په نړۍ کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.4 میلیارد ډېر عیسویان ژوند کوي، خو سږ کال کرسمس په داسې وخت کې رارسېدلی چې د کرونا وبا تلفات په زیاتېدو دي او د دې اخیستونکي ناروغۍ د 2 نویو ډولونو د خپرېدو راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د کرسمس او د نوي کال د لمانځلو لپاره سره راټول نه شي، ځکه چې کورونا وبا په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو ده. په داسې حال کې چې په سلګونو میلیونه وګړي تر سختو بندیزونو لاندې ژوند کوي، د خلکو ډېرې هیلې د دغې اخیستونکي ناروغۍ په واکسین پورې غوټه شوې دي. د کورونا وایروس د نوې بڼې په اړه چې په بریتانیا کې د خطر زنګ کړنګولی، ګمان کېږي چې د دغه وایروس بله نوې بڼه چې له اصل څخه یې سرایت چټک دی په جنوبي افریقا کې خپره شوې ده. یو شمیر اروپایي هیوادونو پرون 4 شنبه هغه بندیزونه چې په بریتانیا کې د دغه وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خاطر دغه هیواد ته په راتلونکو الوتنو په چټکۍ لګولي وو لرې کړي دي، خو مسافر دې ته اړ کړي چې د کووید-19 ناروغۍ د منفي ټیسټ سند باید له ځان سره ولري. په لسګونو هیوادونو وروسته تر دې بریتانیا ته په سفر بندیز ولګاوه چې د بریتانیا حکومت د اونۍ په پیل کې په لندن او د انګلستان په جنوب ختیځ کې ټول بند اعلان کړ. بریتانیا بیا پرون له جنوبي افریقا په سفر بندیز ولګاوه تر څو د کورونا په نوي ډول خلک اخته نشي. د جنوبی افریقا روغتیا وزارت وای د خطر د زنګ تر بریده د کورونا پیش خبریشه او اوس د شپږ ویش فیصد ټیسټونو نتیجه مثبت خیشه. چارواکو دانه د روشانه کړي چې په دې فیصدی کې څومره د کورونا نوی پیشری په نړۍ کې روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا دوی نوی بڼې چې ژر خبریشه وپیژني او د خبرېدو مخنیوی وکړي. په بریتانیا کې چې کوم ویروس خپور شوی دی همدا په څو نورو هیوادونو کې هم خپور شوی دی خو په لږ اندازې. د امریکا د متحده ایالاتونو د اخیستونکو ناروغیو متخصص انتونیو فاوچی د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ خبرونې ته وویل چې تر اوسه داسې هیڅ نقشه نه لیدل کیږي چې په بریتانیا کې خپره شوې نوې کورونا دې د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کندهار کې د دینیز دکلو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دینیز دکلو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا څلور پنځوس رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا اووبیش زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا 520 کوونکي ابتدایي او لوړی زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دینیز د کلوب سره بیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسيږي.
انه علی السلام فعل كذلك
د دینیز د کلوب د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلوب لپاره پاکستان ته تللی خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زماین دوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غي علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته خپل په خپل افغانستان کې د غي علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل لستون سره مخامخ کېدل اوس کولای شي چې د کندهار په دینی مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړ زده کړې وکړي.
په خو ډیر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په ساته باندې خلک پاکستان ته کلو لته ډیر مشکلات هم غالل خو سربیره پر هغه باندې دی لته نو څوک ولې خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلیا ان شاء الله زمينه برابر ده ک چیرته دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دی په اسانۍ سره کولای شي سلاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دینی مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دینی زده کړو زمينه برابر کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي. فارغین لري هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي او په دنی برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردانو ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي څلور پنځوس ته رسیږي. خوسلګونه نوري دینی مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سبسوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور پنځوس دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي وو وی زره پنځه سوه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې څلور پنځوس سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد څلور پنځوس سبب مدارس کې تقریبا وو وی زره پنځه سوه تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه نه زره پنځه سوه اوناس یا انجونې دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کوردننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې محل کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی سپد ولش پښنیو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپ اوري. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې مخکښ شزی 19 پروگرام هم لرو. د نورستان مرکز پارون او واما ولسوالۍ ته له ناامن سیمو کډه شوې کورنۍ وای سوړ ژمی د ماشومانو ژوند ګواښي، خو تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی وروشت کړی. ویل کېږي په نورستان کې دا مهال شاوخوا 3000 کورنۍ د جنګ جګړو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
واما او پارون ته د نورستان له ناامنو سیمو سلګونه کورنۍ راکډه شوي چې یا خو د نورو په کورونو کې میشت دي او یا بې کوره دي. دا بې ځایه شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر د یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول کېده، خپلوانو ته توضیح کېږي، لس کس یو کور نه نیول کېږي او بسته د څو چې اصلي مستحق دي هغوی په کورونو کې یو
په واما ولسوالۍ کې د مهاجرینو شورا مشر عظمت الله بیا د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو باندې نیوکه کوي چې د مرسته شوو موادو په ویش کې دوی سره د معیاري مور سلوک کوي.
د واما ولسوالۍ مربوطه تقریبا 300 مهاجرین دي. راغی سره کومکونه راځي وروره د مهاجرینو په دغه کښې هم راځي د مهاجرینو رئیس چې دی هغه وروره خپل الواد او خپله کورنۍ سبکوي وروره هغوی نمونه نه دي کې په دې کښې.
په نورستان کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو مسؤلین بیا دا نه مني چې ګنې دوی دې کډوالو سره توپیریز چلند کړی وي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو امیر ضیاءالله
مونږ خو عظمت خان ته خپله الله شاهد ده نغدې پیسې هم ورکړی دي، نو کله به نور به صاحب پیدا کېږي، کله به دا پیدا کېږي، بلبل پیدا کېږي. مونږ د الله په نیز باندې مسؤول یو، وظیفه په غاړه ده، په ایمانداري سره دغه وظیفه سرته رسو. د دېو تقریبا 5-6 فامیلو ته مونږ $200 مونږ دې ته ورکړی دي. عظمت خان راغی او که بل راغی او مونږ ورسره همکاري کوو، تبعیض چلند پکې مونږ چا سره نه کوو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل کډوالو ته یې په خپل وخت مرستې رسولې او که څوک ترې پاتې وي هغوی دې ورسره اړیکې ونیسي.
مهاجرین ټول که هغه واما ولسوالۍ کې که حتی د موږ د کامدېش کشتوس ورونه سې بریکوټ نړۍ ولسوالۍ خواته وتلی ده، موږ تر یو حده پورې هغوی سره هم همکاري کوو. نو که چېرې ته ورسره ارتباط لرې او تا سره به ارتباط کړی ما خواته یې ولېږه چې زه دلته عمر مهاجرین را وغواړم، د هغې په مخکې عملا هغوی سره د موضوع هماهنګي همغږي وکړو.
په نورستان کې نږدې 3000 کورنۍ جنگ جګړو د خپلو اصلي مینو پریښودو ته اړ کړي او دا مهال د پارون په ګډون د یو شمېر ولسوالیو په مرکزونو کې په نشته امکاناتو د نورستان له ساړه ژمي سره زور ازمایي کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپوڼو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالي چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباسي دا 15 میاشت روانه ده چې یو معاش یې حواله کړی ده او دلته عسکر ډېر سخت ضرورت لري، مریضانې دي، واورې تېر شوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپوڼي چارواکي د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه مونږ ته حواله وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم ستاسو په لیکه کې یم. کومه عریضه چې کوم نو دا د دولتي غټو مقاماتو نه مې دا غوښتنه ده چې کوم کې نه وي راغوښتل شوي لکه د کرونا دپاره. په کار دا ده چې په تورخم کې دا اسانتیا مسافرو ته وړاندې شي او دا سکینرې ولګېږي، باید زر ته زره کوم چې مسافر ځي باید هغه چیک شي او باید د کرونا ټیسټ ورته وشي. د ازادي راډیو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیمه د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اصلاح طالبانو او د حکومت په مطابق هیله ده چې ښار د اوربند وکړي او سوله وکړي. د دغه بېچاره ولس لپاره سوله وکړي ترڅو په هېواد کښې به مو امن وي او په سوله کښې به ټول ژوند کوي. د دواړو سو د خدای روغ غواړو، خور دې سوله وکړي. السلام علیکم.
کراغند زبل ولایت سر دا مسج لیزل د ما د حکومت دا غشتنه ده چې دا مرسته سیږي دا غریبان نفر راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړي دا ملو ملو خلک تیر کړي ما دا غشتنه ده چې ټول دا غریبان ته ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسېدو وسم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نغوکتی چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نور مسلکي خبريالانو امنیت تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیز سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګي د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولستر اختیا و نشي رسولی. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د کندهار د پولیسو ویان وایي چې دغه پیښه نن سهار په 14 امنیتي هاوزې اړوند په چونۍ سیمه کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر ډول حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپږ نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 230 میلیارډ ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روان میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندل چې د قزاقستان د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانوي د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د څباندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څکم 800 میلیون ډالر ملکیتونه اخیستي او پانګونه کړي ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازادي رادیو د دغه څیړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 215 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دا واده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوه روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنی واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزی آسیا د چارو څیړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 198 هیوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوستی او د بې پولي خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هیواد ته 155 ځای ورکړی دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکخه خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښ شدې پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر کور تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. تر مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه کوم څه معلومات مو راوړیدونکو ته ورکړي؟
مننه بشیر خورې. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو دپاره کار وکړو.
تاسې د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو دپاره کار کوئ د دې ټولنې له لارې. که تاسې داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاته سوي وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې ستاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملاً.
ولینا لکه مونږ د ټولنې تاسیس شې ده په 95 کال کې تاسیس شوې ده. واقعته چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو ستوري سره، د ډیرو معلومات سره زما مخامخ شوې یم او په ټولنه کې هم خوشبخته نه وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشاله دي زمونږ د کار نه، زمونږ د فعالیتونه. مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړی دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. موږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، موږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دغه خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مزخته نه خسته ته د مارک سره مخامخ نشي، کوم غوښونه درته پیدا نشي، ډیرې نورې خبرې مو کړې. خو خیر، ما ورته چې زه د همدې ټولنې یو غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بې سواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم، ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبخته نه به وایم چې په اوس لنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانیستل شي، دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم.
اوس هم ورځم د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به یې لري. مهرباني وکي ازادي راديو ده
وعلي السلام علیکم زمیر رحمان خبرې کوم دی خوست ول ازادي میدان ته پښتر دی افغان خوست ته په دې ډول دی چې کوس مونږ وګورو په تر پیستو کې دی خدو ستوندې زیات دي دویته د دې پلان لري اوس بل خصوص دی مخکې دا ونه وخت چې مان امن ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ځاځي میدان خو امن لرون کې ولسوالۍ ته دی هغه خدو د ستوندو پاړه دو پلان لري چې ځاځي میدان د پلان واخی سفر وکړي یو پښتون باندې
لومړی خو منوروتا ځا سلامونه وړاندې کوم میرحمان وروره تم د زی میدان ولسوالۍ از زی میدان ولسوالۍ ته تلې ما وکټه چې زید جنت یو ټوټه بولم چې ډیر خیسونال ته پرته دي ډیر خیسونال ته موجود دي خلک هم ډیر درنه خلک ډیر ملما پال خلک زور نه ډیر مانندو یم زمونږ د خوست ټولو خیسا او امن ولسوالۍ هم دغه ده زتلې و ما بشیر خور التما دی خزو ورز نه و دی مور ورز و دی مور ورز زیات منزل کیږي دی خزو ورز منزل کیږي اما موثریت ډیر زیات نه بولم هغه په دی نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د خزو ورز کوي منزل کیږي یا د مور ورز منزل کیږي همدغه په مرکز کې منزل کیږي همدغه تعلیم افتخ خويندې توستو شوې د غلطولېږي دا زم د مور د حقوقونو خبره یم چې مور څومره حقوق لري مور ته باید څومره درناوی وکړو څومره احترام وساتو د خزو حقوقونو زه خبره یم چې خزو کوم حقوق واړی څه ډول ترلاسه کوچی وکړو اما مسریت په غزي کې زه بولم چې دغه په اطراف کې باید ول منزل شي اطراف ته باید مونږ لاړ شو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دی خبري هغه خزي هغه ورونه چې د امور د حقوقونه نه دی خبري البته باید مونږ دغه برنامه جوړی کول ته مونږ د دوی ورځي ول منځو ترڅو نور خلک ورنه پوه شي زما لومړی زوما په خوست کې بیا د کوم چې ازازي میدان ول سوالې ته مسافر کړی دی ما سره زه یوازې نه ومتري ما ډیر ډیر دي نه کین تقریبا مونږ تر 25 ته پورې زمونږ د ټولنې نور غړي وې دام را سره وي د زنه مو میوه مخسته د بینرمم جوړ کو اټل ور سره په اړیکې کې وم د یو مکتب امیر وغه سره په تماس کې وو د شین می وخصل د مور ورځ مې الته ول منځله هغه بیچاره مرګانې کا فکر وکړو د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثر خلک زمونږ په د اسکارې پلیټو کې یاد کما یا په نور برخو کې دوی مړ کیږي زمونږ ډېر خويندې دي چې الته به سرپرست پاتې کیږي زمونږ ډېر مرګانې دي چې هغه زمانی وشل کیږي زمونږ ډېر مشومان دي چې هغه به پلاړه کیږي او ډېر خويندې دي چې به ورور کیږي ډېر دغه سم نن د کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته زه لرم هغه خزو نمونه مې ملیس کړل چې هغه زمانی په پولیسو کې شهیدان شوی او په کمپاین کې په نورو برخو کې شهیدان شوی او د وطن د دفاع لپاره کار کوي په هغه کې شهیدان شوی هغه نمونه مې هم واخیستل البته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل څومره سمې وس او هغه کومک مې مرسته کړې دی مور ورځ مې ملته ول منځله او دې سره په څنګه کې هغه متعلم خويندې چې هغه په اتم کې پلسم کې پیولسم کې وي هغه هم دې ته تشویق کړي ځکه چې زمونږ په لیدل واقعي چې ډېر خاروخیا واخیستا دوی سره مونږ ډېر ښه خبرې وکړې دوی اړیکې مونږ سره وسامشته تر اوسه پورې مونږ سره اړیکې لري زما سره اړیکې لرم ان شاء الله پر راتلونکي کې به نور برنامه هلته مونږ نور کار به مونږ ته کوو دوی مو دې پورې وحڅولې دوی ته مدا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې تاسو باید دلته فعالیتونه وکړي او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې تعلیم څومره ارزښت لري تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړ شئ او تاسو ژوند څومره روښانه کول شي اني هغه څه چې زموږ د وسه کې د لاغه مو وکړ لومړی مونږ چې زمیدان ته مسافر وکړو او د مور ورځ مالته تجلیل کړه او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم شاید ډېر خامیو پیژنې خو زه دا غدار در کوم چې ان شاء الله پر اتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي زمونږ فعالیتونه به ملته ادامه لري زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم سم چې په وس کې په دولت به مغه کوو او د نمې هم دغه هیله ده یو چې ورور تاسو باید مونږ سره د خپل ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسئ د خپل ولسوالۍ سنځي باید مونږ سره شریک کړئ ځکه چې د یو لس څخه تک نه خېږي نو تاسو باید ورور مونږ سره یو لاس شئ مونږ تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطراف او غنا خوالې سوز چې دی باید په ګډه مبارزه وکړو په ګډه ورته دی پاتې کېږو ان شاء الله مطمئن ته اوسېږي چې زمونږ سفرونه بم وي او زمونږ فعالیتونه بم وي ان شاء الله په نګدي راتلونکي کې به ورنه خبر شي
بلاله خورتا ته پرمه ده په تاسو سلامونه وکړي وړاندې کوم
وعليكم السلام تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لري
څنګه هو کېږي چې د دې په یوه د افغانستان په خصوصا په ټول کې
او یو څنګه دا چې تاسو د مشرانو سره یادې ولرون سره ناشې کړی کنه په دې برخه کې خلک غنوت ورکړي میراث په برخه کې د حکومت نو ورکړي او بل دا چې خلک په بده کې ورکړي یا ډېر بد غلط تاسو باید هغه ټاکې شون دي دا واخله یو د وړو څنګه نثیر شي دا سفرې ورسره ته دوی سفر غنه لري نه طبيعي
ورور تا تم سلام وړاندې کوم نوم دې نوم دیوانه خصو په ډېر بخانې سره لکه دا ډېر خبر ته اشاره وکړه شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپریږي موږ راپور ورکوو موږ په دې حصہ کې مور را خپل دیوسي کار مو کړی دی په اوس وخت کې زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی په اوس لنډ وخت کې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کیږي دی ولور مسایل دي ځکه د کورونا له وجې موږ نشو کولای هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو زیات غونډې جوړې کړو ځکه کورونا ده نو دې ته باید موږ فکر وي زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکړم او په هغه کې باید موږ مختلف شو وروره خبره دې پر ځای ده د دې ته کوم فکر وکړ کوم غواړم چې په ټولنه کې هغه پخوانی انانات او کلچر تر اوسه هم پرې حاکم دی اوسه پرې موجود دی اول زبا د دینی عالمانو یاد کما هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپل خور لور ته هر سړی ورکی اول زمونږ دینی علما و د اقدام نه کړي تر ټولو زیات په زیات پیسې هم خپل لونه ودوینه مګر خلصوي او هیڅ یو عالم دینی عالمانه دل چې خپل لور ته ورکړي نه میراث حق ورکړی وبخای میراث حق دوی نه دی ورکړی نو د دې سره خپل بحثونه کړی دي زور سره په ګردې موضوع کې ناسم په داخلي او رسنۍ کې می دوی سره بحثونه کړی دي ځکه دوی ملمانه ویزام او زیات فوکس مون په همدې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د خځې پر ډیر کار وکړو خوشبختانه اویل شوم چې په اوس وخت کې په بده کې خیندې نه دی ورکل شوی مخکې بدیر زیاتې وي د غسوندو ته ډیره حاله پوری حل شوی دی داسې ستونزې پر موږ بیان دي لیدلې مخکې به کېدل چې په ماشونوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به په قصاص کې ورته دغه مسایل ته ډیره حل شوی دی موږ خپل مبارزان په دې برخه کې کړی دا زموږ د ټولنې ډیر په خوا فعالیتونه چې موږ تر سره کړی دي خو په اوس وخت کې ازادې بدبختی یو سره لامل همدغه دی زیات ولور یادومه چې ډیرې کورنۍ ته د غسونځي پیدا کیږي زمونږ ډیرې ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته زیات تبیا دي مړی ژوندې پته نه لګيږي چې د مړ کیږي او ژوندې راځي خو مثال موږ تاسو په ایران کې لیدل شو چې زمونږ ورونه وسو ځول شو زمونږ ورونه دي مهیان خوراک شو سمندرونو ته واچول شو دغه چې یو आवाज الهتی همدغه دي چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل دینه پکې په خاطر او زه یې کړی هغه راواده کی یعنی زیات ولور ډیر سنجرا منځ کوي په اوس وخت کې دغه سنځم ډیر زیات شوی دا زمایله مم دغه د سپدې برخه کې مونږ زیات پاتې شو ډیر کار وکړو او ما سره نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو خمنه زما ترخه جوړ شي تر څو مونږ هدف ته ورسیږو خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتنې ځواب شي وي او دې دا اخیری پښتنه دغه چې سوبارې ته سفر کوي کنه ولې نو ورور زب حتمان سوبارې تم در زما ځکه چې تاسو هم زمونږ ورونه یې سوبارې زمونږ خایسه ولسوالي ده زمونږ خایسه خلک ته پکې ژوند کی نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبارې ته هم در زم باغ ته تلیا ما لشیر ته تلیا ما مساخیل ته تلیا ما ز میدان ته تلیا ما کالندر ته تلیا ما سوبارې نه پاتې دي ان شاء الله سوبارې ته په نګ دې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مې هیله هم دغه د لکه په یو ځای فعالیتونه تر سره کوو یو ځای کار وکړو ان شاء الله اته مې دا او د دې همکاري باید در سره ضرور ده
تاسو د فعالیتونو لاري او د همدارز د بشري حقوقو نور مدافعین سره ډول کولای سي چې د ولور ستونز حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې وهغه شذ تور کول سي چې د هغې حق کیږي دا کوم شذ چې ودیږي او دا هم چې ولور کاچې راټیټ سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دي چې دوی به بیا پر شذ باندې تو ترخوالي زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنکوي.
بشیر خور لومړی پختنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وای چې دغه خلک چارې ست دغه کار نه مختبو زیات دوی وظیفه یاد کو چې دوی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې دیولور په مسایل کې باید زیات بحثونه وکړي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور بولم په دې کې باید ټول داخل وسیږي هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ قومي مشران دی که مدني نهادونه دی هغه ولایتي شورا د هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلې د یو چا دی وس کار نه دی خو زه په اوس وخت کې په دې نه زیات بحثونه کیږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم د ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلې چې د یو کار موثق په غزې کې سرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ به ډېر خبرې وکړو زیات خبرې وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نه بلکېږي نو دې لپاره اوس موږ یو ترخه جوړه کړې ده زموږ ټولنې لکه مخکې مې زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دی موږ زیات برنامه نشو نیولې مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو ولته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کوو موږ یو خطر خ جوړ کړی دی چې ان شاء الله زموږ دغه ترخه به کامیاب وي او دغه څنډه زیات ولور چې دغه به د منځ ځي په فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې کا چار سنې تعقیب کړی وی دي پر ځای چې د کازیاو کچا ټیټه شي د کازیاو کچا د تاریخوالي کچا ډیر زیاته شوې ده ایلات از زیات هم دغه بولم یو خدغه هم دی چې ډیر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شو سیلتون دي دا هم د چې مخکې خلک د قانون نه خبر او مخکې خلک د دین نه خبر او چې دغه حق لرمه او د حق زچیرته تر لاسه کوم په کور کې په معنی ظلم زیاتۍ کیږي زچیرته باید لاړ شم خاص چارې ست لاړ شم چیرته عریضه وکم چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کوم نو اوس خلک پوه شوې دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خبريږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم نو دې په خاطر دغه کچ زیات نه بولم دي کولای شي چې حالته لاړ شي حالته خپل ستونزه درچ کی او د خپل حق مختلف په مقابل کې دی ودرېږي نو دا د ګراف لور شوی نه دی بیا هم د سره په څنګه د غسونز چې د منځ نه زی د ستونزې نورم فارخیږي د مشکلات کڅومره فکر مونږ تاسو وکړو ډیر سوالاتونه راغلي دي په ډیر کورنۍ کې ډیر ستونزې مشکلات اوس نشته لکه ډیر په خواخه زوب چې زمونږ وختونه تیرول ډیر په خوانی مرګان چې مونږ ته کیسې او کې د خپل ژوند نه واقعته چې ډیر ډیر تکلیفونه په دې باندې تیر شوی دي په اوس وخت کې په خواخه باندې غډول تکلیفونه نشته د سره بیا ولې د غسونز مشکلات په کورنۍ کینه حل کیږي زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو د خپل همکارانو سره کینه سنور خلک مراټول کړ ټول خبر په امده غزيات ولور کړه چې دی له ارخصه سو مثال لم تاسو ته ایدول شمه یو خور و زمنګ په ولسوالۍ کې اوسېدل یو خور و هغه چې کله واده کړه په ډیر زیات نرخ نه ودکړه معلومات راتنه کی خو ډیر زیات پیسې ور باندې واخیست تقریبا 1,000,000 پوري وو د 1,000,000 پور ډیر زیات دی په دغه سي یو سرحدي ولایت کې په دغه سي ولایت کې چې اوس په جنگ کې خلې مشکلات ستونزې ډیر دي اقتصادي نو ډیر زیات پیسې کیږي دا غوړ مجبور شو چې ځکه خزه کې نست ډیر وخت پوري تل کې نست زمونږ په ټولنه کې د خبره چې خزه سوق واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زر نور واده شي تک به خلک ورته وایي چې خزه د چټه کوله چې ته خزه شي راولې خزه د پردی کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانی ورکوي نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیر زیات کینی سای خو لاس واچول دی خو په وظیفونه کې زکات تلکه ډیر زیات پیسې دي هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلارز مکه خرڅ کړه
اول خبر غل کورنۍ ته دا خبر وکړ چې خدمره پیسې وس واخلی مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو خو لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله مونږ خپل کور کې شو کله هم د دومره سامان لرو مشکا پیاله هر څه لرو دې ته د خپل اوتاک سامان واخلی نور پیسې مونږ نه لرو کته سو کښه راته و درېږي ورسته به لګي لګي د پیسې پرې کوو خو اوس مونږ سره واده وکړو دا پرده پټ شي او هغه فامیل ورته نه درېدل ورته چې یو روپۍ چې پکې کم وي بیا مونږ خپل لور ته ستنه شو درکول یو روپۍ چې کم وي نو دغه نفر مجبور شو خپل ازمکه خرڅ کړه مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه د ازمکه د پلار نیکل هډوکی بولی څومره تکلیف چې کوم نه راشي څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو مونږ د خپل پلار نیکل هډوکی د ازمکه مونږ نه خرڅو دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې د ازمکه خرڅ کړه ازمکه خرڅ کړه ټول پیسې ورکړل کله چې پیسې ورته چې کله واده شو دغه نایو پسې درې موټره را ډکو دا کې مختص سامان ورته خېستی و چې ټول خلک د سو ورته غاخ په خوله پاتې شو ولنو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی د ټول ورته هریان و چې د څه ډول سامان ورته خېستی دا چې شی دی دا نو دغه هلک چې و د ناوی چې ورته راوړله د سره دی پټرولو بشکاو په لاس کې دی پټول موټر باندې په شاله لکه وبو په قسم ته په شاله ورلګیتی ورکړو درې موټر یې وسوځول ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدل شو یعنی د دواړو خلکو په منځ کې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو واقعیت چې دی په قسم ته موږ نور ډېر زیات مثالونه لرو ډېر نور کیسې کې موجود دي ټول مشکلات ټول تاوتریخواله ټول ستونزې چې رامنځته کیږي د دې پر ځای رامنځته کیږي ویل چې تا زه دومره مجبور کوم چې زه ځمکه خرڅ کړم ځمکه ته دینه ونه کتل زه ستاسو درې موټر سامان باندې ستکم چې ماته ډېر وړي دي یعنی غټه ستونزې چې دی ویل ور دي زیاتوالی لوي چې رامنځته کیږي او ډیر می دغه سينوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوشته و کی هغه نفر چې ورسته بختنه کو چې هغه چیرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه جزای ته لاړو په دې کې چې د لس نفر زی په دې کې دا دوه نفر روغ راځي دا اوته نفر د مايان خوراک کیږي سوګي سوځوي سوګو حالت دی خنې نمړ کیږي سوګ دی لوګي نمړ کیږي یعنی ولې موږ تاسو ته د خپل ورونه چې یو طرف نه په څو کې جنگيږي یو طرف نه په دفاع دی وطن دی دفاع په برخه کې سر نه ورکه وی مړکیږي شهیدان کیږي او بل خوانه مونږ ولوردم راځیت کړی چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځي وکړي چې دغه دی افسوس زای دی مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملی کو چې مونږ ته اسلام رخیل دی هغه څه مونږ مول چې مونږ ته اسلام رخو دل دي اسلام کې دومره زړه ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوخ کړی هغه په هر صورت چې وی هغه کا دی ولور کی وی هغه کا په نو دی کور په نورو مسایل کې وی ظلم اسلام نه دی خوخ کړی اسلام دی دوستي دین دی او پاتې شو بل خبره چې خلک به ډیر وادونه نه کوي وکړي چې دغه یو معمول ګرځیدل دی چې ډیرې زمونږ ورونه دي چې دوی مخازه کوي تعلیم افته خزه کوي تعلیم افته خزه خیر په اسلام کې مونږه فکر وکړو په اسلام کې جواز ورکړي دي څلور خزه ته یو نفر کولی شي څلور خزه وکړي خو بیا هم دې ورونه ته مونږ دغه خبره هم یادو او دا خبره مرتکو چې دغه جواز ته درکړي دي اسلام چې څلور خبرې وکړه آیا ته خبرې چې د څلور خزه باید څه ډول ته وساتي ځکه چې زمونږ پیغمبر یو لس خزه کړی وی د ورسره څه ډول چالان کول او د ورسره څه ډول برخورد کول هیڅ په مس کې توپیر نه وو نو د دې خیر د کا دوی خزه کوي کسلور خزه کوي اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونه کې زیاتیږي نو هیله مې هم دغه د ترسو یو خزه ولري خژوند ولري خاینده ولري خمشومان ولري تولنه به دی خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي د اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدود کې تا کولای شي سرور خزیو کې دغه شرایط ورته ټاکلې دي چې په کوم شرایط سره هغه خزه څومره مشکلات ولري هغه هم ورته په نظر کې نیول شي په دې اساس تا کولای شي بل خزه وکي او بل خزه د چکل وکړه وروره ته باید د دوه خزه په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کی یو خزیته چې په کومه سرګ ګوري بری خزیته بم په مغه سرګ ګوري یو خزیته چې سر اوړي بری خزیته بم مغه راوړي هر څه کې پیسې کې بم باید فرق نه پلي باس کې په خوراک کې په پخا کې په هر څه کې او یو بده کې مهمه مثال هم شوې ده چې زمونږ دینی علماي بربر وایي د رسنې نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسې دو هغه نیم وچو یو طرف وچو یو طرف لکروغ بیا چا پختنه کړو چې دا غوړي د یو طرف وچ دی ورته چې دغه نفر دوی خزی لرلې دوی خزی سره یې خشون کول او بل خزی ته دی خزی پر سرګنه قتل یعنی گزار ورته وای کڅ ورته یو طرف داسې فلچ شوی وو
نو دیر انجام هم بیده سیده چی تا دوی مخزه که ویست انجام پا دیر اولوی
دیر مانن زینب جانی تاسی شی خبری وکلی یو خبر با زستاس ده خبرو پا تعقیب وکلم چی تاسو یادوان وکلی چیز مر پیغمبر ده اسلام یوولس شزی کلی وی ده یادوولو ورده ده چی ده یوولس شزی پریوه زینبی کلی او همدار از ده اسلام ده پیغمبر لمری میرمن بی بی خدیجه چی وفات سو بیا ده غور است ده نور ودونه وکل ده بی بی خدیجه پجوان که پیغمبر د اسلام بل میرمن ندرلوده همدا یو میرمن یو زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ دې خبرونی وخت پای تر رسیدي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ